شنبه د لندین له 10 د دسمبر له 10 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شو او د ماشام تر وبجو دوام کوي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځني صف 12 شپږنی اوریدل شي او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سره آباد ښارونو کې د اف ام په 3.5 صفه. د خبري مجله مو د نیم ساعت په مخه د چز احمد شبري د حمید رکین په تخنیکی لارښوونه پر مخ وړم. په دې خبري مجلې کې مو واشنگتن ته د اسلام آباد له خبرداري خبرو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې له سلام سره مو پام د روان خبري مجلې د مهمو خبرونو سر ټکو ته راګرځوم. کاناډا وایي جنگي زندانیان افغان چارواکو ته نه سپارو. په کونړ کې چاودنې د غازی آباد د پولیسو قماندان وواژه او اروپایي ټولنه پر ایران نور بندیزونه لګوي. بشپړ خبرونه. کاناډا وایي هغه کسان چې په افغانستان کې کاناډایي پوځیانو نیولي دي هغه به امریکایانو ته وسپاري خو افغانانو ته به یې تسلیم نه کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر جان بریټ پرون په تورنټو کې وویل حکومت د زندانیانو د انتقال د یوې موافقې له مخې په افغانستان کې نیول شوي کسان پروان زندان ته چې امریکایانې ساتنه کوي لیږدوي. کاناډایي پوځي چارواکو مخکې له افغان حکومت سره داسې خبرې کړې وې چې نیول شوي طالبان به په کندهار کې د افغانستان د استخباراتو مرکزي ادارې ته سپاري. د افغانستان له زندانونو څو ځله طالبان وتښتېدل چې له دې سره بهرني ځواکونه پر دغو زندانونو یو ډول بې باوره شوي دي. یوه ځان وژون کې پرون د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال ځان والوساوه او د پولیسو د قمندان په ګډون یې لږ تر لږ شپږ کسان ووژل. چاودنه هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د جمعې د لمانځه له ادا کولو وروسته له جوماته د وتلو په حال کې وو. وروسته په خپرونه کې د پیښې تفصیل د عیني شاهدانو په وینا خپره وو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم یو د 0 په مقابل کې نیپال ته ماتې ورکړه. دا لوبه پرون ماښام د جنوبي اسیا د هیوادو د ټورنمنټ په ترڅ کې په هند کې وشوه. په دې توګه افغانستان د جنوبي اسیا د فوټبال فاینل لوبه ته لارو مونده. د افغانستان د فوټبال ټیم روزونکي همایون کارګر ازادي رادیو ته وویل
نیپال وذ د کوئک شاٹ پاسینګ سنچینګ د بال اوی افغانستان.
همایون کارګر د لوبې په مهال ازادي رادیو ته وویل چې دا د افغانستان لپاره بریا ده او د افغانستان خلکو ته مبارکي ورکړه چې دا لوبه یې ګټلې ده. افغانستان په دې ټورنمنټ کې نورې لوبې هم کړې دي. سریلانکا او بوتان ته ماتې ورکړې او له هند سره مساوي شوی دی. د فوټبال دا سیالي د هند په مرکز نوې ډیلي کې روانې دي. پرون بیا په نیپال کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیپال ملي ټیم ته د آسیایي شورا د 10 اوورونو په لوبو کې په 9 وکټو ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا له هانګ کانګ سره پایلو به وکړي. د اروپایي ټولنې مشرانو د جنوري تر پایه د ایران پر ضد د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. دا کار د ایران د اتومي پروګرام له امله پر تهران د فشار د زیاتېدو له وجې کیږي. داسې ویل کیږي چې د اروپایي ټولنې مشرانو د ایران د خامو تیلو په برخه کې پر بندیزونو موافقه نه ده کړې، خو دوی له بهرنیو چارو وزیرانو هیله کړې چې اوسني بندیزونه پسې پراخ کړي. په دې بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول، د سفرونو بندیز او د ایران د اتومي پروګرام په تړاو بندیزونه شامل دي. د اروپایي ټولنې مشران همدارس غواړي چې د ایران پر ضد نور اقدامات د جنوري له 1 وروسته وڅېړي. په دې نیټې د ایران په اړه اروپایي مشران غونډه کوي. روسي مقاماتو د روسي مخالفینو ته اجازه ورکړه چې نن په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد په لاریون کې برخه واخلي. د روسي د کورنیو چارو وزیر رشید نورګالیف پرون په ماسکو کې د پولیسو له چارواکو سره په غونډه کې خبرداري ورکړی و چې له اجازه پرته هر ډول اعتراض به وځپل شي. د ماسکو چارواکو پرون وویل هغوی تر 15,000 تنو پورې خلکو ته اجازه ورکړي چې د شنبې په ورځ په ماسکو کې لاریون وکړي. تمه کیږي چې د روسیې په نورو ښارونو کې به هم د شنبې او یکشنبې په ورځو اعتراضونه وشي. د روسیې د انتخاباتو چارواکو د تېرې یکشنبې ورځې په پارلماني انتخاباتو کې په رسمي توګه د متحد روسیې بریا اعلان کړه. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي متحد روسیې په سلو کې 350 کرسۍ خپلې کړې دي. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د روان خبری مجله په دوام مو واشنگتن ته د اسلام آباد له خبرداري خبرو د ولس مشر کرزی د ویان څرګندونې خبرو چې په افغانستان کې د شورا د ورځې د چاودنو په اړه له پاکستان مرسته غواړي.
موضوع به موږ ډېر تجدید توګه تعقیبوو او د پاکستان مرسته په دې برخه کې حتما غواړو.
په کونړ کې مو له چاودنې خبرو وو چې یو عیني شاهد وایي
د جومات مخې ته ما زه ګاډي ته راسم او دورې زراته خلک به راسم زه پوهېده شوم ولګېدم.
د یو شمېر نورو مطالبو ترڅنګ نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه یې څه خبره کړې ده. پاکستان متحده ایالاتو او ناټو ته خبرداری ورکړی چې که چیرته په خاوره کې کومه هوایي حمله وکړي نو له سخت ځواب سره به مخامخ شي. د پاکستان سریعظم وایي دوی خپل هوایي ځواک د افغانستان په سرحدي سیمو کې پیاوړی کړی دی. بلخوا د متحده ایالاتو لوی درستیز وایي پاکستان او امریکا دواړه پر خپلو ستونزو کار کوي او د ستونزو په وړاندې له زغم څخه کار اخلي. فریده هوډ سیفي او په دې اړه نور جزئیات.
د متحده ایالاتو لوی درستیز وایي امریکا غواړي چې له پاکستان سره له حوصلې څخه کار واخلي. د هیواد دوه اونۍ د مخه د مومندو په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د هوایي حملې په ترڅ کې د 24 پاکستانیو پوځیانو تر وژلو وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د اکمالاتي کاروانونو پر مخ خپلې لارې وتړلې. خو جنرال مارتین دیمپسی وایي له متبادلو شمالي لارو په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو ته د اکمالاتو رسول هم ډیر لګښت غواړي او هم زیات وخت نیسي. په پنټاګون کې امریکایي چارواکو د جمعې پر ورځ ویل دوی په دې نه پوهیږي چې په دې به څومره لګښت راشي. دیمپسی وایي هغه پر پاکستان د هوایي حملو د عواقبو او له پاکستان سره د اوږدمهالو اړیکو په اړه اندېښمن دی. دا غو په وینا دواړه خواوې هڅه کوي چې لزغم نه کار واخلي او پر دې ستونزې کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د جمعې په ورځ ناټو او متحد ایالاتو ته خبرداري ورکړ چې کچرته په راتلونکي کې د هیواد د پولو دننه کومه حمله وشي نو له سخت ځواب سره به مخامخ شي. د امریکا او متحده ایالاتو اړیکې تر هغه وروسته چې په مومندو کې پر پاکستانیو عسکرو هوایي حمله وشوه مخ په خرابېدو شول. د پاکستان د صدر اعظم د سکرټریټ په اعلامیه کې راغلي ګیلانی د څرګندونې هغه مهال وکړي چې د سره د پاکستان لوی درستیز اشفاق کیانی هم حاضر وو. په اعلامیه کې د صدر اعظم ګیلانی له قوله راغلي دا ډیموکراتیک حکومت به په خپل قلمرو کې ورته حملې ته اجازه ورنکړي او په راتلونکي کې به هر ډول داسې هڅه له سخت او جدي عکس العمل سره مخامخ شي. تر دې دمخه د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي وو چې دوی د افغانستان په پولو کې د خپل هوایي سیستم ظرفیتونه لوړ کړي دي څو په راتلونکي کې د پاکستان په خاوري کې د ورته پیښو په وخت کې الوتکې راوغورځوي. اشفاق کیانی صدر اعظم ته وویل د هر ډول حملې د مخنیوي لپاره تیاری شته. ګیلانی ویلي د پاکستان حکومت او خلک دې ته تیار دي چې پوځي ځواکونو ته ټولې ضروري منابع برابرې کړي څو د دوی دفاعي قدرت او مسلکي وړتیا پیاوړې شي. پاکستان په مومندو کې د خپلو پوځیانو تر وژنې وروسته د نومبر له 26 راهیسې په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو اکمالاتي لارې تړلې دي. د پاکستان حکومت همداشان امر کړی چې متحد ایالات دی د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې شمسی هډه هم پریږدي. شمسی هډه هغه ځای دی چې تری پر قبایلي سیمو په تیره وزیرستان باندې امریکایي بی پیلوټه الوتکې حمله کوي.
په راپورټ کې مو واورېدل چې اسلام آباد واشنگتن ته خبرداری ورکړی دی که چیرته په خاوره کومه بله هوایي حمله وشي. په تېرې حملې کې لکه تېره حمله چې وشوه او 24 پاکستاني عسکر پکې ووژل شول نو اسلام آباد به سخت ځواب ورکړي. بل لور ته افغانستان له پاکستانه یوه غوښتنه کړې. افغان دولت وایي چې د لشکري جنګوي لخوا په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې د حملې د مسؤلیت منلو وروسته د پاکستان لخوا د اسنادو غوښتل ناسم دي. د ولسمشر کرزی ویاند ایمل فیضی وویل چې دا ادعا افغان دولت نه ده کړې بلکې خپله دې افراطي ډلې دا مسؤلیت منلی دی. ښاغلی فیضی هیله څرګنده کړه چې د پاکستان حکومت به په دې برخه کې اغیزمن کارونه وکړي. له نوموړي سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حمید محمد مرکه کړې.
ولسمشر کرزی یاد کړی و چې غواړي د عاشورا په ورځ کوم حمله شوې د افغانستان کې دننه چې د دې مسؤلیت لشکري جنگوي په غاړه غسته. ولسمشر د ټپیانو له عیادت وروسته تقریبا رسنیو سره خبرو کول چې د موضوع په جدي توګه له پاکستان سره مطرح کړي. آیا په دې برخه کې څه پرمختګ شوی دی که څنګه؟
د افغانستان د شیعه علماو او ځین سیاسي ګوندونو او مشرانو یو غونډه درلودله چې هغه کې هم یو قطنامه صدرسره ده. په دې قطنامه کې هم د حکومت څخه غوښتنه دي چې دغه موضوع د پاکستان سره جدي ونیسي، ځکه چې لشکر جنګي یو پاکستاني ډله ده. حکومت په دې باره کې ډېر جدي اقدامات وکړي د پاکستان سره، او که ضرورت وي نړیوال ټولنې څخه هم حمایت وغواړي په دې برخه کې. ولسمشر کرزی هم دغه خبره په خپل وروستي خبري کانفرنس کې رسنیو ته وکړل چې دوی به د دې موضوع د تحقیقاتو په اړه د پاکستان سره ډېر ژر خبرې کوي. خو تر اوسه پورې خبرې په دې باره کې نه دي شوي. د پاکستان سره اګر چې موږ تر اوسه پورې کوشش کړی چې د پاکستان د سفیر سره په تماس کې سو، او د هغه د تاریخ دا موضوع د پاکستان سره مطرح کړو، نو زموږ کوششونه روان دي. خو دا موضوع به موږ ډېر په جدي توګه تعقیبوو، او د پاکستان مرسته په دې برخه کې
فیض صاحب محترم مخکې درې نه چې افغان حکومت دغه مسله له پاکستانی لوري سره مطرح کړي، په ځینو نړیوالو اجنسونو کې وویل شول چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له کابل نه هیله کړې ده چې که په دې برخه کې ځینې اسناد ورسره وي نو باید له دوی سره شریک کړي. آیا افغان حکومت د دغه غوښتنې مطابق اوبه غواړي چې د پاکستانی لوري سره په دې برخه کې ځینې اسناد له دوی سره وي، هغه شریک کړي؟
موږ خپل تحقیقات پیل کړي دي په دې برخه کې. دا خو یو معموله خبره ده، هرې دولت روسي پیښه وروسته امنیتي ارګانونه خپل تحقیقات پیلوي. موږ تحقیقات جریان لري د دې پیښو په اړه. خو څه چې موږ دلته ډېر مهمه ده، هغه دا ده چې د پاکستان څخه د لشکر جنګوي په نامه کوم څوک د غربي مطبوعاتو سره تماس نیسي او په افغانستان کې د توریستي پیښو مسؤلیت په غاړه اخلي، وروسته لشکر جنګوي د پاکستان سره د دې خبرې نشول هم نه ردوي، یعنی دا نه وایي چې دا خبر غلط دی، موږ دا کار نه دی کړی. نو اوس څه چې مهمه ده زموږ لپاره، هغه ده چې پاکستان باید خپل د دې موضوع په اړه تحقیقات او بررسیګانې شروع کړي.
فیض صاحب همدغه ټکي ته په اشاره ځینې کتونکو په دې باور دي چې پاکستان د داسې یوې غوښتنې په مطرح کولو سره غواړي چې بیا هم تقریبا په دې برخه کې ځینې پلمې وکړي او د ځان د مسؤلیت نه وباسي.
ما مخکې وویل چې غوښتنې خو به خامخا هر څوک د هر څه غوښتنې کوي، مګر ماته چې مهم دی هغه دا دی چې که چیرې د دې بدون د دې چې مثلا د لشکر جنګوي خبره منځ ته راشي، موږ دغه ایډیا کړې وای، د افغانستان حکومت دا ایډیا کړې وای چې لشکر جنګوي د دې روسي پیښو تر شا ولاړ دی، هغه وخت کېدای شو چې پاکستان زموږ ته وغواړي چې تاسې اسناد یا شواهد راکړئ د دې موضوع په اساس چې تاسې ادعا کوئ. اوس خو ایډیا زموږ له خواسته نه ده سوې، ایډیا د یو چا له خواسته سوې ده چې هغه د پاکستان د خاورې سره د غربي رسنیو سره تماس نیولی، دوی ته ویلي چې دغه مسؤلیت موږ په غاړه اخلو، د دې توریستي پیښو دا کار موږ کړی دی. نو دا موضوع اول مستقیمه راجع کېږي د پاکستان حکومت ته چې د دې موضوع وضاحت ورکړي، دا موضوع وڅېړي، تعقیب یې کړي، ځکه چې پاکستان سره دې موضوع په اړه یوازې موږ د همکارۍ هیله من نه یو، بلکې نړیواله ټولنه هم، امریکا هم، نور نړیواله ټولنه هم د پاکستان سره دا غواړي چې د لشکر جنګوي پر خلاف جدي اقدامات وکړي او د دې وروستیو پیښو په اړه
پاکستان د همکاریو تاریخچه ته په پام سره د افغانستان سره ارزونه ساسو د حالاتو څنګه د پاکستان برخته هم همکاري وکړي؟
د افغانستان حکومت نه غواړي چې د خپل یو گاونډي او خپل یو ورور هیواد سره خپل اړیکې خرابې کړي، ځکه چې موږ ځینې د مشترکو امنیتي تهدیدو سره مخامخ یو دواړه هیوادونه. په دې برخه کې د دواړو هیوادو همکاري ډېرې مهمې دي. د دواړو هیوادو ترمنځ د ښه روابطو ساتل ډېر مهمه خبره ده، هم د افغانستان لپاره هم د پاکستان لپاره، او همدارنګ د سولې د راوستو په خاطر سیمه کې. اوس راځو دې ته چې پاکستان څومره همکار دی، څومره همکاري کړې ده د افغانستان سره. د استاد رباني د ترور د قضیې په اړه زموږ هیئت خپل اول سفر پای ته ورسوي، او لومړی سفر ډېر موفق و. پاکستان خپل همکاري په لومړي سفر کې د افغانستان سره په ډېره ښه توګه سره وکړله. بیا به هم په دې نږدې راتلونکي کې زموږ هیئت بیا ولاړ شي پاکستان ته. اوس دغه د روسیې پیښو موضوع مطرح شوی ده چې په دې کې لکه مخکې چې ما وویل، موږ ډېر ژر به د پاکستان سره په دې باره کې خبرې کوو، همکاري به په دې برخه کې غواړو. نو دا چې دا همکاري نتیجه ورکوي که نه ورکوي، دا به د وروسته خبره وي.
د ولسمشر حامد کرزی ویاند ایمل فیضی وویل په افغانستان کې د شورا پورس د چاودنو په ارتباط له اسلام آباد په تحقیقاتو کې مرسته غواړي. د شورا پورس په افغانستان کې نږدې 80 تنه ووژل شول او شاوخوا 200 تنه ټپیان شول.
من د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
کیدای شي چې تاسو هم خبري آل شئ. د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي لټول افغانستان څخه د خارونو او کلیو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
یوازې 8013 شمیرې ته د یو اس ام اس لارې د ازادي رادیو افتخاري خبري آل شئ.
خپل خبرونه 8013 شمیرې ته اس ام اس کړئ. د اتصالاتو د شرکت 8013 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري لپاره.
دا سړی رادیو په روانه خبرونه کې به ورسته واوري چې په کونړ کې چاودنه شوې ده. همدارس به په دې خبرونه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونی د بیان د ازادۍ په ارتباط خبرې کوي. یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو به جې او 15 دقیقې دي د روانه خبري مجلې د خبرونو د لنډیز وخت. کاناډا وایي هغه کسان چې په افغانستان کې کاناډایي پوځیانو نیولی دي هغه به امریکایانو ته وسپاري، خو افغانانو ته به یې تسلیم نه کړي. یو ځان وژونکي پرون د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال ځان والوزاوه. د پولیسو د قمندان په ګډون یې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم 1-0 په مقابل کې نیپال ته ماتې ورکړه، او له دې سره د جنوبي آسیا د هیوادو د ټورنمنټ فاینل ته ورسید. د اروپایي ټولنې مشرانو د جنوري تر پایه د ایران پر ضد د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه کړې ده. او روسي مقاماتو د روسي مخالفانو ته اجازه ورکړې چې نن په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد په لاریون کې برخه واخلي. لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د امنیت او اقتصاد مسله څېړلې ده. د ورځپاڼو ته جانقه علي کوزای کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیوی وژن کې حمله څخه د افغان جنرال بچ کېدل تر سرلیک لاندې او مقاله لیکلی او په برخه کې راغلی. په پوځي قشلو او تاسیساتو کې زیات شمېر حمله د داخلي عناصرو په مرسته تر سره کیږي. ورسپانل کې د افغانستان په جنوب کې د جپوري افغان جنرال عبدالحمید په څوکۍ کې چاودیدونکو مواد ځای پر ځای شوی ول، او کوم کس چې دا مواد یې خیول لڅو امنیتي کمربندونو څخه تیر شوی او د جنرال کوټې ته مواد تیر کړی ول. ورسپانه زیاتوي مخالفانو یو ځل بیا وښودل چې هدف ته د لارمیندلو په کار کې خري، خو له ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستنې کې کمزوري دي. جنرال عبدالحمید د ملي پوز د 215 اتل غوند د سرتیرو د فراغت په مراسمو کې له خبرو وروسته خپل دفتر ته سونو شو، او چې کله د دوهم ځل لپاره له خپلې څوکۍ څخه پورته شو او د فراغت د سندونو په ورکولو یې پیل وکړ، په څوکۍ کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد یې له لرې واټن څخه وچول شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي د 13 اپریل میاشت کې د کندهار د امنی قمندان جنرال خان محمد مجاهد په دفتر کې چاودنه، د لغمان ولایت 201 پوځي اړې ته د پوځیانو په جامو کې د وسلوالو داخلېدل، د کندهار له زندان نه د 1500 بندیانو تیښته، او د جمهور رئیس حامد کرزي د ورور وژنه او نورو پیښې ښیي چې په دې ټولو کې کورنۍ لاسونه دخیل دي. ورسپانه لیکي د ملي پوځ له لیکو څخه د عسکرو تیښتې ته په کتنې پوښتنه پیدا کیږي چې تر کومه حده باید په افغان ځواکونو اعتماد وشي. د ورسپانه په باور له پوځ څخه د عسکرو تیښته په کال کې په سلو کې 40 اټکل شوي، په دې معنی چې له هرو 400 سرتیرو څخه یوې له دندې تښتي. فاینانشل ټایمز ورسپانه په وروستۍ ګڼه کې لیکلي افغانستان د قانونو د استخراج پیسو ته ستره هیله او امید لري، که څه هم چې د قانونو لپاره د اورګاډي یا ټرینونو پټلۍ زیات اهمیت لري. په دغه غرنی هیواد کې د پټلۍ غځولو کار تازه پیل شوی دی. د افغانستان د قانونو وزیر وایي پلان لري چې په کال کې به تر 500 قانونو پورې مزایدې ته وړاندې کړي. ورسپانه د سرو زرو د قانونو د مشهور پانګوال پیټر هامبرو چې مرکز یې په انګلستان کې خبره راخیستل چې وایي افغانستان په دې هلو زرو سره غواړي له یوې خوا خپل عایدات زیات کړي، او له بلې خوا په هیواد کې د کوکنارو د کر لپاره یو بدیل هم پیدا کړي. فاینانشل ټایمز زیاتوي افغانستان پلان لري چې تر 2018 کال پورې د خپل ناخالص عاید په سلو کې 25 له قانونو څخه ترلاسه کړي. افغانستان به دغه راز د قانونو د استخراج لپاره انتقالي لارې هم جوړې کړي.
دا ساتي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. دا خبری مجله مو تر ونی مو بچوده. البته له لوی سره دا ساتي رادیو خبرونی د سهار لو د ماشام تر وبجو پورې ادامه لري. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه ادا کول وروسته د جمعه مخې ته ځان مرګي بریټ شوی چې د دولتي چارواکو په وینا د دې ولسوالۍ د امنیت قمندان په ګډون شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له ټپیانو سره شخېدلی او د عیني شاهدانو په وینا یې رپورټ راستوره.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال ایوز محمد نظیری ازادي راډیو ته وویل چې د غازی آباد ولسوالۍ د نشاګام په جامع جمعات کې د جمعې د لمانځه د ادا کولو څخه وروسته د دغې ولسوالۍ د امنی قومندان محمد اسماعیل ساپه او نور کسان له جمعات څخه د وتلو په حال کې و چې دروازې سره پرې ځان مرګې بریدو شو چې په ترڅ کې د قومندان په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 9 تنه ټپین شوي دي. یو د ولسوالۍ قومندان، یو پولیسو سرتیری، یو بل دولتي کارکونکي او یو ولسی وګړی وژل شوی دی. په پیخه کې یو تن ټپی شوی چې بدن یې پر وینو ککړو. ازادي راډیو ته وویل
د جمعه مخه ته ما غزا گاڑی تراسو او دور زراره خلق براسو ز پوید شو وخت یک دم ته جوان د خلق را خور شي او بس ز ولګی د او غرب شو هغه سره چې ز به پوید شو وخت ز په خپل په دې دې باندې راګیدل نه پوز دې د اډوکیا د وخت باندې راګیدل
یو بل تن چې وروري په ځانمرګي برید کې ټپي شوی او خپل هم د پیخي پر مهال په جمعات کې وو د خپل سترګو لیدلې حالې داسې بیان کړ
دا پیخه داسې رامن چې مونږ جمعات کې مونږ زموږ مانځټې مزمی ورځو انا بس چې بار تر اوه ته مونږ د سنت لاره وکړل په داسې حال کې مونږ د دروازې تر اوه ته جمعات نه
دو تنه ولسی وګړي چې وروري په ځانمرګي برید کې وژل شوی وو د اسداباد روغتون کې ژړل خو د خبرو کولو ډډه کوله د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ته یو مړی او درې ټپیان راوړل شوي دي چې دوه تنه اوس هم تر درملنې لاندې دي او یو تن ښه و هغه یې کور ته لیږلی دی او د دوو نورو روغتیایي حالت هم ښه دی په افغانستان کې دا لومړی برید نه دی چې په جومات کې ترسره کیږي بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته بریدونه ترسره شوي خو په کونړ کې دا لومړی برید دی چې په جومات کې کیږي طالب وینز به الله مجاهد د پیخي مسؤلیت پر غاړه اخیسته او داوی کړی چې پکی لسو زیاتو پولیسو ته مرګ جوبله اړولې ده
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
نن په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده د 1948 میلادي کال په دې ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د بشري حقوقو اعلامیه تصویب شو دغه اعلامیه دیرش ماده لري چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته خپره شوه او پکې انسانانو ته مساوي حقوق منل شوي دي نن له دریو تر پنځو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې د بشري حقونو مسله څېړل کیږي البته د دې پروګرام یو برخه په افغانستان کې د اداري فساد مسلې ته بېله شوې ده افغانستان د جنوبي اسیا د مسابقو فاینل لوبو ته لاره ومونده پرون ماښام د افغانستان د فوټبال ټیم له نیپال سره په لوبه کې ډېر ښه وځلید او وې ګټله تر دې د مخه د افغانستان ټیم له سریلانکا او بوتان سره هم حیرانوونکې لوبې کړې وې له هند سره هم په مسابقه کې مساوي شوی و ازادي راډیو د افغانستان د فوټبال د ټیم د دې بریا له امله د ټول افغانستان خلکو ته مبارکي ورکوي د افغانستان د فوټبال ټیم به سبا ته د جنوبي اسیا په پای لوبه کې له هندوستان سره مخامخ شي او که دا وګټله نو افغانان به بیا د دې مسابقو اتلان وبلل شي فریده هوټ سیفی په دې اړه رپورټ لري
محمد اشرف الکوستانی بت سټریټ ټو د گول کیپر
افغانستان یو نیپال صفر د سره د افغانستان د فوټبال د ټیم بریا د جنوبي اسیا د فوټبال په لوبه کې تایید شو او د ټیم فاینل مسابقه ته لاره ومونده
افغانستان مور ډایرکټ ان دیر اپروچ د لانګ بال
تر دې دمخه افغانستان بوتان ته اته د یو په مقابل کې او سریلانکا ته درې د یو په مقابل کې ماتې ورکړې وي د افغانستان د فوټبال د ټیم ترینر همایون کارګر ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي نهایي مسابقو کې د ګډون لپاره پوره تیار لري او له خیرو هي برخه مندي
د فاینل په ساته ورسېدل د فاینل مسابقه زمونږه او ټول ترتیبات مونږه نیولې دي ځینې پلیرون شته چې مسئول دي ان شاء الله یو ورځ مونږه رست لرو ان شاء الله امید لرو چې په فاینل هم کې یو ښه نتیجه واخلو د یو
د افغانستان د فوټبال د ټیم روزونکي وایي افغانستان لډی رستونځو سره مخامخ دی سره لدی چې د افغانستان د فوټبال د ټیم سره په خپل هیواد کې چندان مرسته او ورته پاملرنه نه ده شوې خو دې ټیم وکولې شول چې په نړیواله سطحه ښه وځلیږي
مونږ د افغانستان د ملي ټیم نه دولت نه اولمپیک هیڅ نوع امکانات مو سره نشته او صرف د فدراسیون فوتبال د افغانستان د فوتبال فدریشن له طرف نه مونږ یو کمپ درلوده اغه یو لس ورځ مخکې د تورنمنت چې کدونو کې مونږ تمرینونه وکړ اغه دوبی کې پس له دینه مونږ دلته راغل تاسو ولیدل چې مونږ هیڅ امکانات ندرو طبي امکانات ندرو دولت هیڅ نوع همکاري فوتبال سره نه کوي
د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي به سبا ته له هند سره مسابقې ته وزي او د همایون کارګر په وینا چې دوی د لوبته پوره تیاری لري تر روانو مسابقو د مخه د افغانستان د فوټبال ټیم په دې نو توانیدل چې ډیری بریاوې ترلاسه کړي، خو اوس داسې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ د ټیم او تکواندو کارانو په شان د فوټبال لوبغاړو هم دا توان موندلی چې په نړیوالو میدانونو کې د افغانستان بیرغ ورپوي. د افغانستان د فوټبال د ټیم سبانیو مسابقو ته ډیرې سترګې او ډیرې هیلې دي. د افغانستان ټیم به له هند سره مسابقه کوي. د هند ټیم وایي چې له افغانستان سره مسابقې ته تیار دی او په هند کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم غړي په ډیر باور له داسې پیاوړي ټیم سره مسابقې ته تیارې ښیي.
خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې د حکومتونو له لوري د داسې قوانینو نافذول چې د انټرنیټ پر اسانتیاو محدودیت لګوي د آنلاین ازادیو لپاره یوه فاجعه ده. د هیلری کلنټن د څرګندونو جزئیات د احمد تکل پر رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن د نړۍ حکومتونو ته د هغو هڅو په خاطر خبرداری ورکړ چې غواړي له انټرنیټ څخه د استفادې په برخه کې پر خپلو خلکو محدودیت ولګوي او ویل چې دا ډول اقدامات به د بشري ازادیو لپاره یو فاجعه وي. امریکایي چارواکي وایي د هالند په هاګ ښار کې د انټرنیټ د ازادۍ په اړه په نړیوال کانفرنس کې د میرمن کلنټن د وینا هدف د روسیې، چین، تاجکستان او ازبکستان هغې طرحې ته اشاره وه چې د انټرنیټ د بندولو لپاره یې ملګرو ملتونو ته وړاندې کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کوم هیواد د نوم له یادولو پرته وویل ځینې حکومتونه له انټرنیټ څخه د هغو اجنډاو د عملي کولو لپاره کار اخلي چې هدف یې د خلکو د آنلاین ازادیو محدودول دي.
Governments that have erected barriers will eventually find themselves boxed in.
هغه حکومتونه چې پر ځان دیوالونه تاووي اخر به پخپله پکې بندیان او د نورو دیکتاتورانو له بدی ورځ سره به مخامخ شي. دوی به یا د دې دیوالونو له نړیدو سره موافقه کوي او یا به د ځپونکو اقداماتو د زیاتولو له لارې په واک کې د پاتې کېدو او د هغه فرصت د ضایع کېدو توان ورکوي چې د ورکو انسانانو او د خلکو د نظریو د مخنیوي له وجې نور نو له ادارې وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د نړۍ د څه باندې شلو هیوادونو د استازو په ګډون غونډې ته وینا کوله پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې بشري آنلاین ازادیو ته د ورځنیو ازادیو په څیر پاملرنه وکړي، خو د یادونه وکړه چې دا ازادۍ په سوریه، ایران او یا روسیه کې له پامه غورځول شوي دي. له دې څرګندونو دوه ورځې مخکې میرمن کلنټن د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون کړی و چې هلته امریکا او څو نورو هیوادونو د انټرنیټي ازادیو په برخه کې د یوې نړیوالې اعلامیې د تصویب غوښتنه وکړه، خو روسیې، بیلاروس او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان څو نورو غړو چې انټرنیټ د حکومتونو د قدرت لپاره ګواښ ګڼي د دې طرحې مخنیوی وکړ. د انټرنیټي ازادیو په کانفرنس کې چې د ګوګل په مرسته جوړ شوی و د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر خصوصي شرکتونو هم غږ وکړ چې پر انټرنیټ د محدودیتونو له لرې کولو سره مرسته وکړي. د زیاته کړه هوښیارې کمپنۍ په خپله خوښه هغو حکومتونو ته چې د بیان ازادي او سیاسي مخالفین ځپي د ټکنالوژۍ له پلورلو ډډه کوي. خبرونه او راپورونه نن ورځ پر دې متمرکز دي چې ځینې شرکتونه استبدادي حکومتونو ته هغه سافټویرونه او هارډویرونه ورکوي چې پر خلکو د فشار لپاره کار ترې اخیستل کیږي. دا شرکتونه که د ایران او سوریې امنیتي ادارو ته کشفي وسایل او تجهیزات ورکړي چې مخکې یې د قذافي رژیم ته هم ورکول، نو تابن له دې وسایلو څخه له بشري حقونو په سرغړونو کې کار اخیستل کیږي. په تیر یو کال کې فعالانو په سوریه، ایران او لیبیا کې د حکومت ضد مظاهرو د تنظیم لپاره له فیسبوک، ټویټر او د انټرنیټي ټکنالوژۍ له نورو بڼو څخه کار واخیست. میرمن کلنټن وویل انټرنیټي شرکتونه باید په دې اړه غور وکړي چې څنګه استبدادي رژیمونو ته د خپلو تولیداتو پلورل محدود کړي، ځکه ښایي له دې ټکنالوژۍ څخه د آنلاین ازادیو د ځپلو لپاره استفاده وشي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد نعیم فیاض له کابل په خپل راستولې اس ام اس کې دا شورا پورس په افغانستان کې 14 ته اشاره کوي او لیکي پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د دا ډول پیښو په ترسره کولو سره د شیعه او سنیانو ترمنځ تضاد پیدا کړي، خو افغانان پوهیږي چې څوک دا کار کوي. بل اوریدونکی سید مقیم پاچا بیا له ننګرهار لیکي دا شورا په مراسمو کې چې کومې پیښې رامنځته شوې باید له پاکستان حکومت څخه په کلکه د عاملینو د نیولو غوښتنه وشي. د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی عبدالخالق پیاله کونړ په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې د تور پاړه په خپل ایس ایم ایس کې لیکي چې له پاکستان څخه غواړم چې په افغانستان کې خپل لاسوهنه بند کړي کني جواب به درته وویل شي. لومړی سهارنی خبری مجله مو همدلته سر ترسیږي. مصطفی صدیقی